پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتوبه جشوی د آزادی رادیو یوی بلخ پرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوي. بریتانیای چارواکی او استخبارات وی چې تباندی نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورسپانی در راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تر 15 لک ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وای د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمی اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینټاګون وای امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوف ته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې شپږ بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجي او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپله پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خپرېدې وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت د یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظري په خپل ټویټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې 5 میلیارده ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اسعاري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک ورکړل شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 5 میلیارده زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په 13 اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اسعاري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم، بیرحم او خززپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر دې وګړو زنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې 3 اونۍ مخکې له خپل کوره وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دیموسو جوسیات شفیع الله ستانکزی ابروی
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په ټویټر کې ویلي سره لدی چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې پر ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د مرجی خپل امارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی ښځینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دې خبره طبیعي یاد کړي.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبريال نیولې یا بل څوک نیولې، زور تم په دنیا کې داسې ملک راوخه چې پیغې کې دی یو کس هم نه نیول کی هغه پار نه وي.
د 13 اګست 15 مې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره غنی خزینه کارکونکې په کور کې نیول شوې او لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوانځم پاکستان روسي مو کې وټړل شو. خزینه فعالانو لمړی ورځو کې پالنی توګه د دغه پریکړو په خبرګون مظاهره وکړي، خو ورسره د راپورونو لمخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دی ته ورسې چې د دغه مظاهرو ځینې مخکخانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه وپارول.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 9 تر 9 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د خوست محبس نیمایی بندیان پرون ماشم چې خوشی شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوی موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور واوري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 29 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانی ورسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سیبه هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
بعض داسې بندیان وو چې جرمونه ډیر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر دی موږ هیئت لترفه ورته کاپی وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان سي دي دیغه په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضی داسې دي چې هغه تب برأت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نسته، صرف یا دی قتل تور یا دی غلا تور، او بعضی داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نوغته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خبر کړ. هغه شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلي کې نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغه کسانو لیډر دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نو آیات تکل شوی او میګه بلرز څوختنه وکړي چې میته باید سرنوالونو آیاتون رشي می سچړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نا سرای ملګری رئیس محکمې نټلنه می چې کوم داسې غنډه کړای
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل اوور سیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روانې فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان له لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د نړۍ یو توده موضوع د اوکراین پولې ته نږدې د تاوتریخوالي د کمولو د وروستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړې. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هره شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 150 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 100,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکی حکومت پرون په لمړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واوري. اوس به څو نور راپورونه له اجمل انده واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونې دی برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شواره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپی افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. پنړی کې د رادیو د جوړېدو څخه باندې پیړی ووته، خو ملګری ملتونه وای لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د رادیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواک توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه روانه توانېدل چې د غرونو نه واوړو. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومه دی راډیو کابل وا چې هغه په 1300 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړ شو، یو کرو فورته جوړ شو. بل اخره دی 1300 کال یوري په لومړی شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړ شو، په پولی ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1206 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یو پیړۍ سابقه لري، خو لا هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دې دې چې راډیو سره خپل ډیر زیات علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې ځینې زده کړي دي. خپل د خبرو سره
داش په گوشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اوریدو روغدي شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توبه من چې ډیره زیات مینه لرم، چې نه واورم په اوراز د سیمه لکلای د چې یو شیر سره وکړي لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارې د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل وسته خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم رښنا نشته. د راډیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډیر ارزان او حتی وړیا توګه ورسیږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترین او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې راډیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګن ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډیره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظ امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسایل ولری. نو زکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلی، د مالیاتو د تاویلی په برخه کې، نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشی يم د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې غیر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. د خلک ډیر ستونزې سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي، نو که د ازمږ اختر مسول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر بشي. دا د هرمز منطقه د غټ منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرځي دغه څخه دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل پیسو کې نه ورکوي؟ په ملیونو په افغانستان کې شهیدان په چای پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیډن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کال چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډې کړه، د دغه غرامت بوڅوک ورکوي. جو بیډن دغه پیسه په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي دغه مرستي دی پر مخ بند شي دغه مرستي مرغ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا واسطه لري یا خاله لري یا مال لري وغوته رسی و وږو تورو بزګرانو ته نه رسی صغیرانو ته نه رسی مسکین ته نه رسی تر دغه مشتیرو شپږ شپېته زره نه پر تر مرموی و وتله د طالبانو دا د ولوجو به دوه زره مرسی درې زره به مرسی دغه مرسی موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دی نه راځي تر کندهار دی و دا خواته نه راتیریږي
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.